امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ د آشنا رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ په همدې هیله دا د نن سهار دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کوو او په سر کې پام کړئ د خبرونو لنډیستا
د کیوبا د بخوانی کمیونیست مشر فیدل کاسترو لمړنۍ وروسته په هغه هیواد کې یو هفته ملي ماتم اعلان شو د سوریې د حلب د ښار له ختیځو برخو نه د سختو جګړو او هوایي بمباریو له امله په سلګونو ملکیان نور ځایونو ته وتښتېدل او د کلیفورنیا د ایالت دریو جماعتونو ته د ګواښونو ډک لیکونه لیږل شوي دي.
درنو اوریدونکو په دې خپرونه کې به د خبرونو نه وروسته اول هغه رپورټ واورئ چې پکې ویل شوي دي چې د امریکا خلک د نوو وزیرانو اعلان ته منتظر دي او ورپسې هلمند ته د طالبانو د شورا د انتقال د خبرونو په باب د هغه ولایت د والي حیات الله حیات سره زموږ مرکه مه هېروئ. اوس پام کړئ د خبرونو تفصیل ته.
د جمعې په ورځ د کیوبا د نوي کلن پخوانی کمیونیست مشر فیدل کاسترو لمړنۍ وروسته د هغه هیواد حکومت یوه هفته ملي ماتم اعلان کړی او ملي جنډه نیمه ځوړنده وه. د کاسترو مړی به د ډسمبر په څلورمه د سانتیاګو په ښار کې خاورو ته وسپارل شي. د هغه طرفدارانو مخالفانو مختلف عکس العملونه څرګند کړي دي او د دغه کمیونیستي ټاپو اکثره پخواني اوسیدونکي چې دا وخت د امریکا د فلوریډا په ایالت کې ژوند کوي په دې فکر دي چې مرګ به شاید په هیواد کې د بدلون لپاره لاره اواره کړي. د هوزه سانچیز په نوم یو کې ویل اصله امریکایي امریکا غږ ته ویل
دار باد ډیکټیټر دا ها کیوبا انډر اپریشن اند ریپریشن فور اولموست 6 ډیکیډز از نو لانګر وذ اس اند دا ویل گیو ان اپورتونټی ټو دی کیوبن پیپل.
یو بدنام ډیکټیټر چې له پوره شپږو لسیزو پورې پر موږ ظلمونه وکړل او د استبداد دوره روانه وه بل اخر په خپل مخه روان شو. مرګ به د کیوبا ولس ته موقع په لاس ورکړي چې د ازادۍ او دیموکراسۍ په لور سفر له سره پیل کړي. امریکا او کیوبا له 500 کلونو سیاسي اختلافات وروسته په 2014 میلادي یعنی 1993 لمریز کال کې ډیپلوماټیکی اړیکې برقرار کړې. خو د بخوا په شان وسند خلکو په ژوند کلک کیودات لګېدلې دي، له بنیادي بشري او انساني حقوقو نه محروم دي او په زرګونو سیاسي قیدیان په محبسونو کې پراته دي. کله چې د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ نه خبریالانو د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزو په دوران کې له کیوبا سره د متحده ایالاتو د سیاسي تجارتي او فرهنګي اړیکو د دادی کولو د هلې ځلو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه مثبت نظر څرګند کړی او د ډیلی کالر له ورځپاڼې سره په امریکا کې دا خبره کړې وه چې د کیوبا او امریکا ترمنځ 50 کلن اختلافات کافي دي. خو له انتخاباتو وروسته هغه خپل دریځ بالکل بدل کړی او اوس وایي چې د کیوبا او امریکا ترمنځ د تجارتي اړیکو د پراخولو لپاره د اوباما د ادارې د هلو ځلو ملاتړ نه کوي. ټرمپ د جمعې پر ورځ په ویل کلي بیانیه کې ویل چې فیدل کاسترو یو بې رحمه او ظالم دیکتاتور او په ډله ییزه توګه به د ښاغلي ټرمپ په وینا د خپلو مخالفانو د چرماري کولو لپاره حکمونه صادرول. داسې ښکاري شاید چې له کیوبا سره د اړیکو د عادي کولو لپاره د اوباما د حکومت هلې ځلې نتیجه ورنه کړي. په عین وخت کې د کاناډا صدرم جسټن ټروډو کاسترو د یو داسې انقلابي مشر په نوم یاد کړ چې خپل ولس او هیواد سره د هغه په وینا د زړه له کومې مینه او محبت لره. او د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان هغه د شلمې میلادي پیړۍ د یو عظیم ستر شخصیت په نوم یاد کړ. د پخوانی شوروي اتحاد مشر میخایل ګورباچوف ویل چې کاسترو د خپل هیواد خپلواکي وساتله او د برازیل پخوانی جمهور رئیس لویس انیاشیو لولا کاسترو د لاتین امریکا تر ټولو ستر مشر وباله. خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري ریپورټونه وایي په داسې حال کې چې پر حلب کې د سوریې د رژیم د پوځ عملیات دوام لري، د یک شنبه په ورځ له مخالفانو نه د حلب په ختیځ کې یو بله ناحیه ونیوله. عیني شاهدان او په سوریه کې د بشري حقوقو څارنې موسسه سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس وایي چې په سلګونو ملکیان د سخت بمبارۍ او جنگ له امله د ښار د مساکنې حنانو نومې ناحیې ته تښتېدلي دي. دغه جنگ ځپلې ناحیه له 10 ورځو مسلسلو هوایي بمبارۍ وروسته حکومتي قواوو او طرفدارو ملیشوی ونیوله. ده دا وخت د حلب په ختیځ برخه کې دوه نیم لکه ملکیان بند پاتې دي چې د خوراکي موادو او په ساړه ژمي کې د تیلو او سونګ د موادو له سخت کمبود سره مخامخ دي. د ایران د اسلامي انقلاب د یو پخواني ستر مشر آیت الله حسین علي منتظری زوی احمد منتظری د قوم د ښار یو اختصاصي انقلابي محکمې د شپږو کلونو په حبس محکوم کړ. د ایران رسمي اژانس اسنا رپورټ ورکړ چې چارواکو پر هغه باندې د هیواد د ملي امنیت په ضد اقدام او د 1400 لمریز کال په دوران کې د ایران او عراق د جنگ په زمانه کې د خپل پلار د وی سری ویډیو د خپرولو تورنه لګولې. په دغه ویډیو کې آیت الله منتظری د ایراني چارواکو لخوا د زرهاو سیاسي قیدیانو د دامولو غندنه کړې وه. توقع ده چې منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په روان هفته کې د امریکا د حکومت د کابینې ځینې نور غړي هم ونوموي او غټه لانجه د نوي خارجه وزیر د ټاکلو په سر راپورته شوې ده. په واشنگټن کې د امریکا خبریال مایکل براون په خپل رپورټ کې وایي چې امریکایان د ټرمپ د کابینې د کاندیدانو انتظار باسي، خو په دې اړه ضد او متضاد خبرونه خپاره شوي دي چې څوک به د نوي خارجه وزیر په توګه ټاکل کیږي. ټرمپ غواړي چې خپل نږدې معتمد او د نیویارک پخوانی ښاروال روډي جولیانی دغه مهم مقام ته وټاکي. خو په عین وخت کې داسې اوازې هم خپرې شوې دي چې د ماساچوسټ د ایالت پخوانی ګورنر میټ رامنی هم په نظر کې نیولی دی. د امریکا د کالیفورنیا د ایالت دریو جماعتونو ته له ګواښونو نه ډک لیکونه لیږل شوي دي او امریکایي مسلمانانو ته پکې خبرداری ورکړل شوی چې ټرمپ به له تاسو سره هغه څه وکړي لکه چې هیټلر په اروپا کې له یهودو سره وکړه. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د یکشنبې په ورځ رپورټ ورکړی فکر کېږي چې د لیک سرچینه او منبع یې وایي. ورځپاڼه وایي چې د امریکا او اسلام د اړیکو شورا له امریکایي چارواکو نه غوښتلي دي چې د کالیفورنیا د ایالت د جماعتونو امنیت ټینګ کړي. په لیک کې ډېرې سپکې خبرې هم شوې دي او دا جمله پکې لیکل شوې چې کله چې امریکا د مسلمانانو له کثافت او نجاست نه پاک شي نو هله به وځلېږي. او د شنبې په ورځ تر ډېر ناوخته پورې د جنوبي کوریا په پایتخت سول کې په سلګونو زرو خلکو د هغه هیواد د جمهور رئیس پارک ګیون هی په ضد مظاهرې وکړې. هغه په خیانت او اختلاس باندې تورن شوې ده او خلک یې په سمدستي توګه د استعفا غوښتنه کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل او دا هم د دې برخې لومړی مطلب. امریکایان له منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه د دې تمه لري چې د کابینې نور وزیران هم اعلان کړي. په امریکا کې د شکرانې دروازې د ملي رخصتۍ په نسبت د مقرره اعلانول سورو شي وو، مګر داسې توقع کیږي چې په دې هفته کې به بیا مقرره شروع شي. د امریکا خبریال مایکل بوبن په دې باره کې مقتدا رپورټ را لګلې.
د ټرمپ په هیڅ انتخاب کې دومره چل نشته دی لکه د بهرنیو چارو د وزیر په انتخاب کې چې دی. د امریکا د وتلي ډیپلومات په حیث د ټرمپ فادر سټالوارت د چوکۍ ته کاندید دی. د نیویارک پخوانی ښاروال روډي جولیانی وایي
I would never discuss politics and what he selects and doesn't select on Thanksgiving and I probably never discuss it at all. As
زبه هیڅ کله په سیاست باندې خبرې ونه کړم چې د شکرانې په ورځ څه انتخاب وکړ او ونه کړ او خای زبه هیڅ کله په دې خبرې ونه کړم. همدغه راز د جمهوریت ریاست د انتخاباتي مبارزې په وخت کې د یو سخت انتقاد کوونکو د ماساچوست پخوانی گورنر میت رامنی وای
think of Donald Trump's personal qualities, the bullying, the greed, the showing off, the misogyny, the absurd
the Donald the shakhsi mahiyat pa barak fikr wakay che pa bazar ke da nur khuno da lwade pishbini kawi haris de azan khay da khuzo na bezara aw da mashum gunti suluk kawi da Trump pa dir nizdi kasan pa zor awam mahzar ke sargandawi che dui da ramni sara aram ne di da Trump nataq ke liani kanawi awai
This is Trump's party now and he won states that Mitt Romney lost. I mean, he won Michigan, Mitt Romney lost it by 10. I only wish Governor Romney had been as critical of Hillary Clinton.
Da was the Donald Trump palawyan di aw da pa hawa ila tun ki intikhabat ugatal che Romney pa ki bialili ho. Zama matlab da da che da pa Michigan ki intikhabat ugatal aw Mitt Romney pa laso pantun sara u bialal. ما یوازې له گورنر نه دا هیله لرله چې په هیلری کلینټن باندې انتقادونه کړي وای. د ټرمپ په خوانی سیال وای دته د ټیم له خوا بیا ډاډ ورکړل شو چې منتخب جمهور رئیس لا تر اوسه او غونډې کوي. جمهور غوښتونکی سناتور ټیډ کروز نو وای
I'm encouraged by the team that is coming together, by where their focus is. I'm encouraged by their plan for the first 100 days to act aggressively
زه د ټیم لخوا وهڅول شو چې دوی په دې باره کې غونډې کوي چې دوی ټینګار پڅه دي د لومړی وصول ورځو لپاره د دوی په پلان تشویق کړی شو ما چې په ډیر جدي توګه اقدام کوي په وړو کاروباریانو باندې پیټه کموي او کارونه پیدا کوي د هغه څه دي چې جمهور رئیس باید وکړي کروز وایي د لوړې د مراسمو د ورځې نه وروسته جمهوري غوښتونکي باید د خپلې ایجنډا په تعقیبولو کې شرم ونه کړي جمهوري غوښتونکي سناتور کروز نوای
وی هاف ا مانډیټ فار چینج اند ریپبلیکنز هاف بین گیون دی اپورتونیټی وی هاف بین گیون کنټرول اف دی وایټ هاوس اف ایوری ایگزیکیوټیو برانچ اند بوث هاوسز اف کانګرس وی کانټ بلو اٹ وی هاف گاٹ ٹو ڈیلیور
من د بدلون اختیار لرو جمهور غوښتونکو ته موخه په لاس ورغلی ده من ته د سپین ماڼۍ کنټرول راکړه شوې ده د هر یوې اجرایي څانګې او د کانګرس د دواړو مجلسونو موږ یې د لاسه نشو ورکولی موږ باید نتیجه ورکړو په عین حال کې ترقي غوښتونکو له ټرمپ نه وغوښتل چې په هغو ساحو باندې کلک ودرېږي چې د انتخاباتي مبارزې په وخت کې اشاره ورته کړې ده او د ویلې دی د جمهوري غوښتونکي ګوند محافظه کارو سره موافقه نه لري سناتور برني سندر وای
ټرمپ سېد When he was running for president, you heard him say this. I am the only Republican candidate who will not cut Social Security, Medicare, and Medicaid. Well, you got some people in the
کله چې ټرمپ د جمهوری ریاست د مقام لپاره انتخاباتي مبارزه کوله نو ویلی و زه یوازنی جمهوری غوښتونکی یم چې اجتماعي تامینات به کم نه کړم چې صحي بیمه او د درملنې خدمات پکې شامل دي. ستاسې جمهوری غوښتونکی ګوند ځینې کسان لري چې غواړي صحي بیمه او د درملنې خدمات پوره کم کړي. آیا دی به خپلې ژمنې پوره کړي؟ په داسې حال کې چې توقع کېږي ټرمپ په راتلونکو هفتو کې خپله کابینه پوره کړي او د ټیټې سطحې په سلګونو کاندیدان به د جنوري د میاشتې د شلمې نیټې د لوړې د مراسمو نه وروسته مقرر کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1298 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو د افغانستان د کرکټ ټیم په امریکا کې د کرکټ په آزادو مسابقو کې فائنل ته رسیدلې ده. زموږ همکار موتی الله عابد په فلوریدا کې ده. عابد جان السلام علیکم.
السلام علیکم ماچا سره تاسو ته اوریدونکو ته سلام ورسید.
مسابقه څنګه روانه ده عابد جان؟
والله ډیره جالبه ده. بس دا وخت افغانستان المسافي ټیم چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زیاتره لوبغاړي پکې شامل دي او وي کوم هدف ورکړ شوی دی د یو سلو دری اتیا هغه کې دغه د سل منډې کړې دي نو باقي پاتې کیږي ورته چې دوه اتیا نورې وکړي او څلور سل ډېر نه زیات توپونه لري. دوی دوه درې لوبغاړي فقط وځېدلي دي نو لوبغاړي ورته پاتې دي او هدف دومره مشکل نه دی که دوی کومه صحه ونه کړي.
خان استاد په خیال چانس د بری زیات دی؟
لوریز په اصطلاح خو خدای زکه افغانستان د کوم لوبغاړي پاتې دی چې د لوریز تکړه لوبغاړي لکه ګلبدین نائب او نجیب زدران او افسر زازی هغه لا شتنی راوتی نه وسلسي اشمت الله شهیدی په وښ منډو او سر جمال په پنځو منډو میدان کې ولاړ دي. یوازې درې لوبغاړي سوځیدل دي چې جاوید احمدی 500 نه زیاتې وکړي اته منډې ورسره نوروز منګلو کړي او نجیب ترکی هم یو څلور منډې وکړي خو اوس کوم لوبه ده بس متوازنه ده که مخالف ټیم آل ټاس لیکره امریکا چې کوم زیاتره لوبغاړي پکې شامل دي د امریکا د ملي ټیم لوبغاړي هم پکې شامل دي د پاکستان د ملي ټیم لوبغاړي هم پکې شامل دي. مې یو تکړه ټیم مقابله لري دوی بل سره.
ها ها او خبره ده چې دا خو په د کرکټ چې ده په امریکا کې دومره زیات مینوال نه درلودل کنه او څنګه دا مسابقه شروع شوه؟
بالکل دا خو پښتنه مو کړه اساسا د امریکا زیاتره خو دا بیسبال سره
بیسبال دی
او فوټبال او نور لوب سره خلک بلد دي. کرکټ امریکا کې زیاتره هغه امریکایان کوي چې د نور ملکونو سره اړیکې یاري د پاکستان راغلي هندستان راغلي بنگلاديش نو اوسګه ونن هم شامل دي. دا غوې دا کرکټ دلته هم کړی دی ملي ټیم کې هم زیاتره هغه ملکونو لوبغاړي شامل دي سره د ویسټ انډیز او سره د نور ملکونو نو دلته امریکا په کرکټ کې چې کوم ځات رول هغه لري هغه د کرکټ د نړیوال شورا غواړي چې د غلوبي دلته صورت مو میزه کې څومره زیات کرکټ زیاتیږي نو دغه د پر نور امکانات او تجارتي لارونو دغه امکانات او مالیه زیاتیږي نو د کرکټ نړیوال شورا د امریکا د کرکټ د شورا سره په شریکه باندې تیر وروستو کلونو دغه ټورنمنټ دلته په مخ لري.
بله بله. او دا اول ځل چې د افغانستان د کرکټ ټیم امریکا ته راځي کنه د نه مخکې راغلی و
تیر کال فقط یو شپږ لوبغاړي راغلي وو دا ځلې مکمل ټیم راغلی د ملي ټیم خو دته نشوې لکه چې ازغرستان نږدې ګلبدین دغه نبی ساحل او شهزاد محمد چې کوم د ټیم ټکر لوبغاړي دی په نشته او د ملي ټیم بنوم هم راغلی یو تجارتي شرکت د الماسافي چې کویت کې مرکز لري هغوی د مالی لګښت په غاړه اخیستی دی او هغوی دغه چې دلته چې کوم ممبرشپ د ټورنمنټ کې رجسټریشن کې هغوی ورکړی دی او د شپې سپارس ټیمونو په لړ کې اول ځل باندې مکمل ټیم د افغان لوغړو له جوړ شوی ټیم دی چې لوبي دی.
ها نو ډیره مهرباني راتلونکو خبرونه کې به نتیجه معلومه شي د خیره سره.
بس یو دعا وکړو د خیره سره.
بس نو ډیره مهرباني به جان ډیره مهرباني ډیره
مهرباني. رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1289 اف ام 3.15.
قدرمن اوردونکو د افغانستان د ملي مشارکت ګوند وایي چې د زنو گاونډو هیوادونو استخبارات هڅه کوي چې د سوریه او عراق جنگونو ته د افغانانو د لیږلو په نتیجه کې په افغانستان کې مذهبي جنگونو ته لمن وهي. نور تفصیل د ازادۍ د رادیو د خبریال خان محمد سین پر رپورت کې واوري.
د سوریه او عراق جنگ ته د افغانانو لیږل هغه مسأله ده چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې یو لړ جدي اندېښنې راپارولې دي. د افغانستان د ملي مشارکت ګوند هم د یکشنبه په ورځ په یوې ناسته کې د ځینو ګاونډیو هیوادونو د استخباراتو لخوا د سوریې جنگ ته د افغانانو د لیږلو په اړه یو لړ معلومات خپاره کړل. د دې ګوند رئیس نجیب الله کابلی وویل چې د ګاونډیو هیوادونو استخباراتي کړیو تل هڅه کړې چې په مختلفو ډولونو د افغانانو ترمنځ نفاق واچوي او حتی د دوی ترمنځ مذهبي جنگونه هم رامنځته کړي.
همین نفرایی که یعنی در سوریه و عراق میره تعدادش که زنده پس میایه شما باور
ده خلق چی سوریه او عراق تزی حقوقی چی جوندی بر ترسانی ری باور وکړي په افغانستان کې چې د یو بم غوندی انفجار کوي او مذهبي جنگونو ته لمن وهي. ولی کشفی ارګانونه د کورنیو چارو وزارت او دولت په دې حق له خلکو ته واضح خبرې نه کوي.
د خاغلی کابلی په خبره وسمهال د سیمې د استخباراتي کړیو لخوا و ویجزر افغانان په یو شمیر هیوادونو او پتیره د سوریه او عراق په جنگونو کې بوخت دي. د وبل ډیری کورنۍ د دغه جنگیالو په اړه معلومات نه لري. د ملي مشارکت د ګوند رئیس په خوا هم د افغانستان په کورنۍ چارو کې د ایران په لاسوهنو انتقادونه کړي او ویلي دي چې ایران په خپل خاوره کې میشت ګڼ افغان کډوال د سوریه او عراق جنگونو ته لیږي. د دې ګوند رئیس د موضوع پر خلاف څو ځلې مظاهره هم کړې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي چې په دولت کې دننه هم ځینې کړۍ شته چې د ګاونډیو د استخباراتي کړیو په همکارۍ افغانان د سوریا او عراق جنگ ته لیږي. د دې کارپوهانو له ډلې موسی فریور ازادي راډیو ته وویل داسې کسان ملي خائنان دي.
دا د اسلام او د افغانستان د لوړو ګټو په زیان بولم او څوک چې په افغانستان کې د افغانانو د استخدامو لپاره زمینه برابروي او د سیمې او نړۍ متعارض قوتونه چې دوی جنگ ته هڅوي زه د افغانستان ملي خائنان ګڼم.
هڅه مو وکړه په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت نظر ولرو خو د دې وزارت د خبرونو دفتر په دې اړه څه ونه ویل. خو په خاطر دې یاد وزارت ویلي چې ځینې راپورونه ور رسیدلي چې یو شمېر افغانان د سوریې په جنگ کې ښکیل دي. خو دا څرګنده نه ده چې دغه افغانان په خپله خوښه دغه جنگ ته ورځي او که کومه استخباراتي اداره لارښوونه کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
درنو اوردونکو طالبانو ویلي دي چې دوی د کوټ شورا هلمند ته انتقال کړی ده. دا چې تر کومه زیاده طالبانو دغه ادا سمه ده مونږ د هلمند والی حیات الله حیات سره په دې باب یو مرکه کړې ده. هغه د دغه پوښتنې په جواب کې داسې وویل
دا موضوع مونږ په کلکه ردوو. یو دا چې مونږ هغه وروستي کشفي راپورونه چې لرو حتی د دوی شورا څه کوي چې د دوی کوم مشر چې هغه داسې د یادونې وړ وي او مشهور سړی وي حتی هغه هم نه ده راغلی. دې خواته ولې د دې دلیل دا کېدای شي په پاکستان باندې ډیر زیات نړیوال فشار ده او د هغه فشار د لمنځوړلو لپاره دو لومړی دا وکړه چې د طالبانو په واسطه باندې د افغانستان متاسفانه په څو ولایتونو کې چې هغه کې هلمند اوروزګان فراه او کندوز شامل دي دلته خونړۍ جګړې وکړلې او پلان دا و چې طالبان باید یو یا دوه یا درې دغه ولایتونو ته سقوط ورکړي تر څو دو وکولی شي د بروکسل کانفرنس هلته هغه تر سیوري لاندې راولي او وښي نړیوالو ته چې طالبان اوس هم یو لوی قوت ده په افغانستان کې. پاکستان د دې په خاطر چې طالبان ونه توانېدل دو یو هم دغه ولایتونو ته سقوط ورکړي برعکس ډېر درانده تلفات یې ولیدل او په خپلو ټولو عملیاتو کې دو ناکامه شو. نو د دې لپاره چې پاکستان نړیوالې ټولنې ته خپله د وړو پزه جوړه کړې وي چې موږ یو اقدام وکړو نو یو شایع خبره کړله چې د طالبانو د کوټې شورا هلمند ته انتقال شوی ده. حال دا چې دا خبر من کاملا بدوي.
بله والی صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان واقعا غواړي د پاکستان د فشار په اثر غواړي چې د پاکستان افغانستان ته انتقال شي که خپل غواړي چې استقلالیت ولري؟ نور
زه په دې پوره ډاډه یم که چیرې د طالبانو ټول نه خو اکثریت مشران د استخباراتو د پاکستان نه خپل ازادي واخلي زه په دې ډاډه یم چې دوی به د سولې خبرو ته عمل کوي، دوی به افغانستان ته راځي او د افغانستان حکومت او د افغانستان د خلکو سره به سوله کوي. ولی متاسفانه چې د طالبانو د سولې خبرې یا د دوی د خوانه د سولې خبر کول یا د افغانستان د سولې د بهیر سره دوی یو ځای کېدل، متاسفانه طالبان په خود مختاره نه دي او طالبانو باندې همیشه استخبارات فشار وي د هغې خوانه چې دوی هر اقدام کوي هر قدم دي باید هغو پکې شامل وي او د هغو د هغه کریډیټ باید هغو واخلي او لاسته راوړنې هغو پکې ولري. نه دو
والی صاحب، همدغه اوس مهال د هلمند څوارلس ولسوالیو نه و د طالبانو یا د مخالفینو په لاس کې دي، که چېرته په همدې هدف دوی د عملیات کوي او ولسوالۍ نیسي چې د کوټې شورا انتقال کړي، څومره مطمئنه سي چې دوی به دې هدف ته ونه رسیږي؟ حکومت د مقابلې توانایي او ظرفیت څومره ده؟
زه پوره ډاډه یم په دې کې شک نشته چې طالبانو په دې وروستیو کې په هلمند کې ټول خپل زور وازمایه او هغه پلانونه چې دوی درلودل یعنی سل فیصد دوی غوښتل چې هلمند ته سقوط ورکړي، نو دوی هغه خپل ټوله توانایي وازمویله. ولې زه پوره ډاډه یم هغه امنیتي او دفاعي سرتیری چې موږ لرو دوی ته هغه ماتونکي ځواب ورکړی ده. دوه ولسوالۍ نه په دې کې شک نشته چې یو ناوه ده یو خانشین ده موږ تکتیکي په شاتګ کړی ده او انشاءالله زه د هلمند ولسونو ته ډاډ ورکړم او د افغانستان ولسونو ته چې موږ به په دې ژمي کې هم ناوه هم خانشین دا به بیرته نیسو او هلته به د مکتبونو دروازې هلته به د کلینیکونو دروازې د ولس په مخ باندې خلاصوو. یوه یا دوه هغه غیر انساني غیر اسلامي او غیر اخلاقي کارونه چې متاسفانه طالبان د جنگ په وخت کې سر ته رسي هغه دا ده چې دوی د ملکي کسانو نه د سپار په شکل د دونه او د دوی د کورونا استفاده کوي او دوهم دا چې دوی په زرګونو زده وسایت یا زده ټانک ماینونه او زده پرسونل ماینونه په ټولو کوڅو ویالو ورخونو او سړکونو کې ځای په ځای کوي.
بله
دغه د امنیتي قوتونو د بیرته نیونې لپاره لږ د عملیاتو مخه نیسي او موږ په ډیر هغه سره احتیاط سره هغه سیمې بیرته نیسو. ولې دو د یو نړیوال قانون ته غاړه دی او دغه سي بدبختي راولي په هغه سیمه کې د دوه لاس تلوي.
بله والی صاحب، تاسو مطلق ردوی چې او ډاډمن استی چې د طالبانو د کوټ شورا انتقال شوی نه دی یا د هر طرف نه چې د طالبانو مرکز دلته نه دی د هلمند ولایت ته انتقال شوی، دغه اطلاع تاسو څومره دقیقه ده؟ څومره په ډاډ دا خبره کول شي ځکه په هغه صورت کې چې و ولسوالۍ د طالبانو سره تاسو د طالبانو د خواغه نیول شوی ولسوالۍ نه څومره دقیقه اطلاع لري چې هلته د دوی مشران نه دی راغلی؟
من خپل کشفی راپورونه د ټول هلمند نسل فی صد دقیق بیا او زه په دې خبره باندې سل فی صد باوري یم. دغه نن ماخام چې کوم راپور د خپل استخباراتي اغه نه اخیسته ده مسولینو نه سل فی صد زه په دې خبره باندې ډاډه یم چې د طالبانو د شورا نه ټول شورا خو څه کوي چې حتی یو مشر د هلمند خواته نه راغلی تر اوسه پورې.
کچیرته داسې امکانات پیدا شي چې شورا انتقال شي یا طالبان راشي د نن وطن ته، د دې مشخص ادرس پیدا کول به د دې سبب شي چې خبرې دوی سره اسانه شي د سولې په تړاو؟
هر عمل په نیت پورې ارتباط لري. کچیرې د طالبانو د کویټې د شورا نه انتقال افغانستان ته د سولې د خبرو اترو د پاره وي او د سولې خبرو اترو د پاره یو د مخکینه شرط کې خودلې شي او هغه افغانان او یا د من خارجي هغه وادونه چې په افغانستان باندې خوږیږي هغه ته دا وړاندې شي د طالبانو د خوانه ته مونږ باید یو ادرس ولرو یا په قطر کې او یا په افغانستان داخل کې او مونږ غواړو دا شورا نقل کړو تر څو د سولې خبرې په اسانۍ سره وکړو. نو دا خو افغانستان او طالبای کوي ولی که دا دسی وي لکه دغه اوس چې کوم اوازه خبره شوې ده د طالبانو ټول خپل زور وازمایو د دو ملاتړو ټول زور وازمایو او په زور باندې غوښتل چې مثلا د شورا د پاره د پښو کې خودلو ځای دلته پیدا کړي او د افغانستان د یو قانونمن نظام په مقابل کې دو وجنګیږي. نو زه فکر کوم دا نیت د دو غلط نه نیت ده او په دغه نیت سره به هیڅکله دو د کویټې د شورا او یا د طالبانو د رهبرۍ د پاره په افغانستان کې ځای پیدا نه کړي ولی که نیت یې د سولې وي د سولې لاره بله ده او هغه لار زه فکر کوم دا اوس چې دوی پر روان دي هغه نه ده دا لار ترکستان ته روانه ده.
بله مننه والی صاحب.
په واشنگتن کې د ماخوستن 8:55 کېږي. د ساعت د خبرونې په پای کې د مهمو خبرونو غټېږي. د جمعې په ورځ د کیوبا د نوي کلن پخواني کمیونست مشر فیدل کاسترو د مړینې په تعقیب هغه هیواد یو هفته ملي ماتم اعلان کړی دی. د کاسترو مړی به د ډسمبر په 4 د سان دیګو په ښار کې خاورو ته وسپارل شي. په عین وخت کې کله چې د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نه خبریالانو د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزو په دوران کې له کیوبا سره د متحده ایالاتو د حکومت د سیاسي تجارتي او فرهنګي اړیکو د کولو د هلو ځړو په باب پوښتنه کړې وه نو هغه مثبت نظر ښکاره کړ او ویل چې د کیوبا او امریکا ترمنځ 50 جدایي کفایت کوي خو اوس یې له انتخاباتو وروسته خپل مخکینی دریځ بالکل بدل کړی دی. ترامپ د جمعې په ورځ په یو لیکلي بیان کې فیدل کاسترو د یو بې رحمه او ظالم دیکتاتور په نوم یاد کړ چې په ډله ییزه توګه به د ښاغلي ټرمپ وینا د خپلو مخالفانو د چرمري کولو لپاره حکمونه صادرول. په عین وخت کې د کاناډا صدر اعظم جسټن ټریډو کاسترو د یو داسې انقلابي مشر په نوم یاد کړ چې خپل ولس او هیواد سره یې د هغه په وینا د زړه له کومې مینه او محبت درلوده او د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان هغه د 20 پیړۍ د یو عظیم او ستر شخصیت په نوم یاد کړ. ریپورټونه وايي په داسې حال کې چې پر حلب کې د روسیې د سوریې د رژیم د پوځ عملیات دوام لري د یکشنبې په ورځ د مخالفانو د حلب په ختیځ کې یو بل نه یې هم ونیوله. عین شاهدان په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه وايي چې په سلګونو ملکیان د سخت بمباري او جنگ له امله د ښار د مساکینې حنانو ناحیې ته تښتېدلي دي. دغه جنگ ځپلې ناحیه له 14 مسلسلو هوایي بمباریو وروسته حکومتي قواوو ونیوله. د ایران د اسلامي انقلاب د افغاني ستر مشر آیت الله حسین علي منتظری زوی احمد منتظری د قوم د خاري اختصاصي انقلابي محکمې د شپږو کلونو په حبس محکوم کړ. د ایران رسمي ایجنس اسنا رپورت ورکړی چې چارواکو پر 16 احمد منتظری باندې د هیواد د ملي امنیت په ضد اقدام او په 1416 لمریز کال کې د ایران او عراق د جنگ په سمانه کې د خپل پلان د یو سری ویډیو د خپرولو تورونه لګولو. په دغه ویډیو کې آیت الله منتظری د ایراني چارواکو لخوا د زرهاو سیاسي قیدیانو د اعدامولو غندنه کړې وه. آیت الله العظما منتظری چې د ایران د انقلاب د مشر آیت الله خمینی یو ستر نږدې معتمد و په 1988 لمریز کال کې مړ شو. توقع ده چې منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په روان هفته کې خپلې کابینې ځینې نور غړي هم ونومي خو لانجا د نوي خارجه وزیر د ټاکلو په سر راپورته شوې ده. په واشنگتن کې د امریکا غږ خبریال په خپل رپورت کې وایي ټرمپ غواړي چې خپل نږدې ملګری د نیویارک پخوانی ښاروال روډي جولاني دغه مهم مقام ته ونومي خو په عین وخت کې داسې اوازې هم خپرې شوې دي چې د ماساچوسټس د ایالت پخوانی ګورنر میټ رامني به د خارجه وزیر په توګه باندې وټاکل شي او د امریکا د کالیفورنیا د ایالت 3 جماعتونو ته له ګواښونو ډک لیکونه لیږل شوي دي او امریکایي مسلمانانو ته پکې خبرداری ورکړل شوی دی چې ټرمپ به له تاسو سره هغه څه وکړي لکه چې هیټلر په اروپا کې له یهودو سره وکړل.
درنو اوریدونکو د امریکا غږ د آشنا رادیو د لومړنۍ سهارنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. بلنه درکو د ری خپرونې ته چې څو شېبې وروسته به پیل شي. تر هغې پورې ستاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان. روز مو په خیر.